درمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو دا انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې ورستۍ پریکړه نه ده شوې. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونو امر کړی. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وي د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډي کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال باجوا سره کتلې دي. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لوی تغیراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرست په دې اړه تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون
مشوره دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څارلو بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشۍ انتخابات به د 1999 کال د وری د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوسم لاټر د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډي کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی. د پاکستان د پوز په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې دروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوی چې دواړو پوځي مشانو ټینګار وکړ چې واسي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولای شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیه له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د ورستی تروریستي برید په شان حمله د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عمل کړي. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره لدی چې طالبانو د کابل په ورستی حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او معلومات او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې د وسلوالو په روسي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول وڅلوېخ کسان وشل شوي او وو بشنور شوبل دي. د کابل روسي تروریستي حمله مسولیت تر اوسه پوري کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو لمخې د سعودي عربستان د مالی پوخانه وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوه. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارد مشر د سیاحت د اداري رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې له امله د هیواد د نړیوالو له د عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دي. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت خو بیرته شوندې راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی‌ای‌ای ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعت محمد بن سلمان ورکړی او د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوې ده. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول نیکول پاشینیان وای هیوادی هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشن اقتصادي ټولنه کې د لا نور متقم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي، په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکې تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت همینیټي په پارلماني انتخاباتو کې اویا پسلو کې رائے وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپای ټولنې سره هم د ټینګو روابطو وقوختون کړي. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچ ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي په اعتراض کې د روان ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وجل شوی دی. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پانا سادی راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. باور چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایی پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع په ریپورت سرویرا دا هم اوري چې د آی او ایم یا د کډوالو نړیواله اداره وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه وه. په یو بل گزارش او ریپورت کې به مولا دې خبر کوچی د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکی خدمتونو په برخه کې یو شمیر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړې دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه وبخی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. په دې لړ کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام هم د همدې یو سات برخه دي. دا د ازادي راډیو ده. دا انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرستی رشپا ازادي رډیو ته وویل په موضوع تر اوسه پورې هم سلا مشورې دوام لري. په همدې حال کې ځینې سیاسي څیرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت تر فشار لاندې دی څو د ولسمشۍ انتخابات وسنډي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
تما و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پروند ولسمشرې د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرې د انتخاباتو په اړه سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سربن پټنو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسون یو بل مرستیال ویان د زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بلور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي رادیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو لسندې دو سره د خپل ګوند موافقه وخوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوی چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویل
حکومت در کنار
کمیسیون
نقش حمایوی
داره. دوی حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکو حمل میاشت په یو دیرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي، دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. نو ولس مشرې د انتخاباتو د سندیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې لته ری شنبه راهسه د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولس مشرې د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په دې ورستیو کې د ایران چارواکو ویل چې له وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. په عین حال کې د ایرانی چارواکو یو هیئت کابل ته هم سفر کړو. په روسیه کې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره د افغانستان په سوله خبرې کړې. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو ډېر حد پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیه اساسي برخې دي. په تیرو ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه، ولې چینایان او روسان همداسې منځوي پاتې وو. دا کې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په دوه ډول کلک کړي وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکراین خبره نه کوي. دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې، ولې اوس مهال مسله بدله شوې ده. کله چې ترامپ اعلان کوي چې موږ عسکر وباسم او یا دغه سیګوټی چې دوه شلم کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي، امریکا او رسیږي، دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخښي، دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي. دا به ډیره افراطي خبره وي چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمهییز اجماع رامنځته شوی ده. ولې دا هم له نظر شو غورځولې چې تر ډیره حده پورې د دغه ټولو هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامیدل شي، همکار تمامیدل شي. له دوی سترګې سره نشپټولې که دغه هیوادونه د افغانستان په پروسه کې نه وي، د افغانستان جګړه غځېدل شي، ځکه د افغانستان په ټولنه کې د ډېر هدف پورې ذهنیتونه جګړهییز دي. د طالبانو صفوف شته دی، نورې مختلفې ډلې شته دی. که چېرته دوی وپوهېږي چې د سولې په معامله کې دوی نشته دی، نو هغه نورې ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي چې تقریبا شل ډلې نورې دي، هغوی سره مرسته کولی شي او جګړه اوږدولی شي، امریکا ناکامولی شي، افغانستان خلک وژلی شي.
اوس افغان حکومت ته په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوې یا دغه وضعیت څخه دنه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراترو او له طالبانو سره د مخامخ خبراترو په برخه کې؟
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي. د سولې د میکانیزم د پرمخورو په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي. د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې ته نظر وکړي. د سولې اشرالي شورا فعال کړي. کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغه ته باید نقش ورکړي او دنیا ته دا وښایي چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بي الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونو پرونه وشي، د هغوی استازي راوغوښتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسو په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکی خدمتونو په برخه کې یو شمیر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسون کې په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کار یې د حقیقي حکومت ولې لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. واصل وصال په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یو لستنو ته د نوښت او وړتیا جایزې ورکړي چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیت تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسون کې د جوړو شو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسترنۍ راوړي.
هر یو چې روښنایي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي، د تاسې ابتکارات د خلکو په ژوند باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي بنسټ کوي، قوي کوي، تعداب اوچت کوي. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلی غنی وویل له دې وروسته به هر کال د ملکی خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل ده، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د ویښې ادارې بنسټ خودل دي. د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسؤلیت لاره په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی 29 او بیا 11 کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو لړلې د افغانستان د ملي موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمست، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وحید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روختون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د خزو د چارو رئیس نصیبه هولکر، د فاریاب د عامه روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابرات رئیس همین شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیره بصیرت، د دفاع وزارت کارکونکو محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتا لومړی درجه دولتي تقدیرنامه ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکو له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم ټینګوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وایي دولتي کارکونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کار کولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند دی چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې، facebook.com/azadiradio.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر معتبرو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلې دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي آمادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دی نور هم فرصت ولري چې یو توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي خلیلزاد ډېر هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلی چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلی چې شایي په دغه یواد کې تر 19 کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشر انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې یې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کېږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو 50 کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پایل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوې چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکونکو نه تجربه، د رای ورکونکو د لستونو نشټوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل سوې چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطل اعلان سوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمېرنې پر سر توافق وسو. سکاټ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د ښاغلي ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
د بلوچستانو د ازادي بخونکو غورزنګ لخوا تایید شوه چې یو مشري په یو برید کې وشل شوی دی. ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ ل خپل 50 نور ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی، خو د پیښې د ځای په اړه هیڅ نه دی ویلي. د ریپورت جزئیات لپاره به ظاهر نه ورو.
د بلوچستانو د ازادي بخښونکو غورزنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمی کې چې د چاشمې پر اس خبره سوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 15 ملګری په یو چاودنه کې چې ځای نه دی شودل سوی وشل سوی. په لمی کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی، خو افغان چارواکو ویلي چې ورمو ورځ د کندهار په عینو مینه کې په یو ځان وژن کې حمله کې د بلوچستانو یو کور په نشه سوی و. د بلوز بیلتون پالو مشر او ملګری ورسته لاغه وجل کیږي چې 13 میاشت درې وسلوالو په کراچي شهر کې د چین پر قونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې درې سره بریټ کونکي، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وشل سوی دی. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چانه د منلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي غازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له څو لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچستانو ازادي بخښونکي غورځنګ په تیره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغوی د خپل خاورې لازمو څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یوالار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا په خپل حکومت کې د یو لړ مهمو بدلونونو عمل کړی دی. په دې بدلونونو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. په اړه یې له رضوان مراد نه تفصیل اورو.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت د ادارې مشران له دندو لرې کړل شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوې ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وای جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړدبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی اے ویل دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولیعهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. راځئ چې اوس له عصمت ساروان څخه د انټرنیټ په نړۍ کې د نوو انکشافاتو نه خبر شو.
د امریکا په کالیفورنیا کې به ژر یو نوی قانون تصویب شي چې پر اساس به له انټرنیټ سره د الکترونیکي وسایلو د وصلولو لپاره آسانه پاسورډونه غیر قانوني شي. د موډیمونو، روټرونو او نورو الکترونیکي وسایلو د انټرنیټ د اتصال اکثره مخکې تر مخکې جوړ شوي پاسورډونه ساده وي او کارونکي هم عموما نه بدلوي. له همدې کبله د خلکو انټرنیټي امنیت له جدي خطر سره مخامخ کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې ایالتي چارواکي غواړي چې د ټکنالوژیکي وسایلو تولیدونکي کمپنۍ تر فشار لاندې راوړي چې د خپلو محصولاتو امنیت زیات کړي. تاکل شوی دی چې دا لایحه له 2000 میلادي کال څخه پر قانون واوړي او په جدي ډول عملي شي. د دې قانون له تصویب وروسته به له دې ایسته بازار ته وړاندې کیدونکي موډیمونه، روټرونه او نور د اډمن پاسورډ او 123456 په شان ساده پاسورډونه نشي لرلای. د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر جری براون هم له دې طرح سره موافقه اعلان کړې ده. متخصصان وایي د شیانو د انټرنیټ له عام کېدو او له انټرنیټ سره د ګڼ شمېر وسایلو د وصل کېدو له کبله ساده پاسورډونه زیاتې ستونزې پیښوي او باید نور خلک ساده پاسورډ غوره نه کړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې د ازادۍ راډیو خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې اورېدلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه
دي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو.
له ازادي رادیو سره.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو په انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. زموږ د نن ورځې په خبرونو کې به پر دې مسلې نور رپورټونه او تازه جزئیات هم در سره شریک کړو، خو سپام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر پرون پراول پندې کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې. د پاکستان د پوز په یو بیان کې ویل شوی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې د روان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو مالی وزارتون څخه وخت چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان د حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړه وملي کړی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. د دې بدلون له مخې د سعودي عربستان د مالی پخانی وزیر ابراهیم العصاف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر کې د سعودي د ملي ګارد مشر، د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایروایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دا د ازادي راډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک. پر موضوع د یوسف خان صدران رپورټ اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وچې. رسمي شمیرې 255,000 او 292 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د اماړیکو مرسیال محمد حدیث پردیس د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل د راستنېدونکو د اندازه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 2,022 کسان راستنه شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسو په اخر کې قرار لرو د افغانستان لګوندوي هوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستانه شوې دي، چې په دې شمیره کې 1,500 له ایران څخه راغلي چې 255,000 کسانو شاوخوا کېږي او باقی مانده له پاکستان څخه راستانه شوې دي.
خغله پردیس وایي چې د امدی رواني میلادي میاشتې په یو ونه یعنی د دسمبر ل 14 څخه بیا تر 22 مینیټې پورې له ایران څخه 1,141 افغانان چې اسناد نه لرل راستانه شوي، چې دا اندازه د وړمونې په پرتله 2% ډیر والی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم له ایران څخه د ډیرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دي بیان کړي. د دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې یو اندازه مرستې ورکوي او د خپلو همکاریو د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه یواته د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کیدی شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری یې په اړه وایي.
موضوعی
تحریم اقتصادی که علی ایران امریکا دی ویل ایران څخه راستنیدونکو د ډیریدو دلیل داده چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډیر دي او پیسې د بهرنوی آثار پر وړاندې لیدلې دي، چې د کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغیز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د راستنیدونکو کډوالو د سرپنا او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمې زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی خبری رپورټ راخلو، او هغه هم د افغانستان د ختیځ کې د کونړ ولایت د دانګام درې په اړه دی. په دنګام دره کې له تیرو څو کلونو نامنیو وروسته اوس په امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی. دنګام ولسوالۍ د ډیورنډ په فرضي کرخه پرته ده، که څه هم اوس هم دغه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونه کېږي، خو پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کمې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وری دې ولسوالۍ ته تللی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د کونړ دنګام ولسوالۍ چې لندن څخه شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو تود سنگرو، هر ورځ به پکې په یو بل بریدونه کېدل او په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ به ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل رسیدله. قومي مشر محمد حنیف ازادي راډیو ته د جګړو د سختو شپو ورځو کیسه داسې کوي.
مخکې د دې نن ورځ نه د دنګام په ولسوالۍ باندې ډېر جنگونه شوي دي، ډېر بد حالات تیر شوي دي، خلک کډو ته مجبور شوي دي، خلکو مالونه د منځه تللي دي، کورونه شوي دي او ډېر استول استونځو سم مخامخ شوي دي خلک.
عبدالغیاث وای په خوابه د جنگ او ډزو لامل د ورځې په ډاډه زړه نشو ګرځېدلې، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د خوابه پرتله شکر الحمدلله اوس امنیت لږ نه چې ډېر ښه شوی دی، ډېر دا ښه شوی چې موږ د شپې ته ګوراتګ آزاد دی.
محمد حنیف وای چا چې د جګړو لویرې خپل کلی او کورونه پریښي وو، د هغوی یو شمیر بیرته خپلو مینو ته راغلي دي.
خو د پخوا په نسبت باندې اوس تقریبا په سلو کې 50% د خلک به بیرته خپلو ټاټوبو ته راستانه شوي. هغه څوک چې د هغوی کورونه جوړ وو روغ وو هغو راغلي دي، او هغه خلک چې د هغوی کورونه سوي دي او د منځه تللي دي هغه اوس هم په نور ځایونو کې ژوند تېروي، او خلک هم لیوال دي چې همدغسې امنیت جوړ شي چې خلک په ښه شکل باندې خپل ژوند سرته ورسوي.
د دنګام ولسوال محمد رحمان دانشوای دوی ولس راخپل کړي او همدا لامل دی چې ولس ترې ملاتړ کوي او امنیتي حالات نور هم مخ په ښه کېدو دي.
په دنګام ولسوالۍ کې مخکې ډېر ناامني وه او ډېر جنګونه وو، ډېر خلک کډه شوي دي. موږ د ولسونو سره کار وکړو، د علما سره او د مشرانو سره او د سپینګورو ځوانانو ټولو سره متنفذینو سره په ګډه باندې موږ د محلي پولیسو تشکیل سوا شو، ملي پولیسو کې ځوانان جذب کړو، ملي اردو کې جذب کړو، همدارنګه په سرحدي ځواکونو کې که د شپې په سړک باندې سفر کوي هم که مشکل نشته، که د ورځې هم زیدار مکمل امنیت ده. ساحه چې زموږ د حاکمیت ساحه ډېره پراخه شوې ده، چې تاسو کله د شپې سفر کوئ زموږ محلي ملي پولیس به مینه، اردو به مینه، سرحدي به مینه چې په لارې کې ولاړې.
خلک وایي د جګړو پر مهال اکثرو کسانو خپلې مینې خالي کړې وي، او څوک چې پاتې هم وو نو هغوی له کورونو نشو راوتلی. بازار بندو، خو اوس چې امنیت ته او جګړه نشته بیرته خلک خپلو کورونو ته راغلي او په خپلو کورونو او سیمه کې آرام ژوند پیل کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښولی شي؟ نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدای او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2.5% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروي کوئ خلک وینئ تاسو خپل څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو کومه تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو. یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلای چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې عمله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسیدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له اتلس کلنۍ نه دوی ودیږي هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 10% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. یو 1.2 یا 3% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي د هغوی هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو دغه لاملونه نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبری نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ دی، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کابل مللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقله درې ځانګړي پروګرامونه لري. یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منستراتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي ترسو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی. د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حقله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو ترڅو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 108 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي. کنه موږ تاسو عملا څلرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بین المللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو، که د ملي په سطح ده، که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
موږ کار کوو ورباندې. همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی موږ سره همدا سروي یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ هغه موږ سره د همکاري وکړ د قانون له نظر د عدلی وزارت موږ سره همکاري وکړ او اوس دا سیستم د ماشومان د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیز او شهدا او معلولین وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو په دریم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپله بودیجه او فایننسنګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې هکله کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکې نشي خود له حداقل کچه ټیټ راټیټ
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه خو متاسف
په ځان نه راوړي
یو په ځان نه راوړي دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلې دي او 8% دې زه یو ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي حال دا چې 3% دې ته په اصطلاح بد کار وایي دویمه مسله دا ده چې زمونږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی خلک خپل ودونه نه ثبتوي
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومانو له ودونو نه
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي ثبت شي نکاح یا
ودونه یعنی که ماشومی بیا کوم قانوني جزا ستغې کولای
ته روبرو شته دی تاسو پیګه چې ماشوم ته ودونه جبري ودونه دي ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي جبري ودونو په حق له دولت حکم کوي ماده یې زما په یاد نه دی ولې زما دونه په یاد دی چې اپسه متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کال پورې اجازه ده
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسې
تاسو نه مننه کورم ده
تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکي عزیز الله خبري واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هيچاري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي
ولا د قصو ویل د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته اوسره بیان
خوګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیګو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پا پای کې د ماشوم د ادبیاتو لیو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې آن وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصو ویلو دپاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله په دې دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوی یم. زما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب ادا ده چې موږ خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالی ګورو. بیا عدالت یانې دي، نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې. ځکه چې په کورنۍ کې زیم او د ماشومان عمر دغه د ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. د کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما خام جنا وخت زما ستړایم.
هغه ماشومان ته چې کیسه ویل کیږي هغه هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسه ویل کیږي نو هغه خپل ځان د هغه خ مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومان لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپل ماشومانو ته کیسې وایي. نو موړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایي، خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپل بچیانو سره کینو او هغوی ته پخوانۍ قیصې تاریخي قیصې دي، هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو، او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولي، حتی مور به راته کولي. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولي. موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښیږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته مې استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینی قصه ګډر قصه کوي چې په زکور تر اعظم وروره کو خورک ته مزده کوم. بیبی مې دغه منګه چې واړو سم کول هغه سم کول کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د د وجود جذب ورته آماده ای فکر کوم چې دا ور ډیر نیک خبره ده. نو بناءن د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او څرا بیان. د مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخري سینه په خدا او ستونه سخت خراب ده او تبیم ده دا دوا نخري و نه خورم. هغه چیرته مور وایي چې اوره بچه مې دا دوا خو ډیره خوږه ده بچه مې خکیږي کاکای واخله کړپ درمې نارې کیږي نه خل خلاصی او تا ته ویشی مت دا ورکه. نو موسیقی د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګی پکې پرتی د هنری کار دی.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسې پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزار هغه ده.
مې نجیلا د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومان ته ډیر ښه اغېزه لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډیر ښه کار دی، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډیر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو آشنا کوي.
ګوریدونکو، دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسې پام را بولم.
مړي پښتنه ودا سیماتره کوچې د دې کیسو ویل په ماشومان باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصه ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصه په وسیله کولای شو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځي دا چې کومه کیسه ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کیږي، د پیریانو کیسې ویل کیږي، اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي؟
مونږ ماشومان ته کیسې کې منفي ذهنیت ورکو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او کې مثبت ورکو، مثبت رالویږي. کیسې باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکي. په کیسو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ورزده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ورزده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ورزده کړو، مونږ ماشومان ته دا ورزده کړو چې جنگ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ورزده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د ټمبلۍ له دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به ما ډېر زیاته پوښتنه وکړي، او زه دغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور دا دغې ډېر زیات ماشومان دغه نشي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلانونه څوک چې ما غږ د اوس اوري چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته ورزده کوي، هغه د قصو په شکل ماشوم ته ورزده کوي، او بیا تاسو نتیجه مثبته نتیجه تاسو په خپل سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیات ته، خصوصا د موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي؟ څومره ما پوهاوی ورکړ شوی ده؟ څومره کتابونه چاپ شوی؟
کوم داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل هغه هم د ماشومانو ادبیات. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ را وروزو، هغه دغه پسلم پیدا کول شو مونږ ورته داسې مونږ داسې غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمر چې د مونږ غوښتنه ده عمره نه دی شوی مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده بیا کې دغه په وروستیو څو کارونو کې نسبتا کار ډیر شوی دی
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومان ته حتما باید قصې ویل شي د تر څنګ چې روزنه ورکوي د تر څنګ چې پالنه کوي حتما د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بیله څانګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار د دې د دغې لیدونکي ډیر لوستونکي ډیریږي نو لومړی غوښتنه به د مونږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړوي دغه میندې او پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
ډیره مننه کوم
مننه تاسو خیر سي
خبرېدونکو کار د چې موږ باید خپل ماشومان ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومان کې د بلدتیا او په ماشومان کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه خو وخت
سلام و درود.